څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلام مشورو وروسته په پرانیستي غونډه کې بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر روزا او تنبایو او د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ابجغې د ادارې یا اوچا استازي به هم دې غونډې ته ویناوي وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي په سخت ډول د خړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوشي د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. د پروګرام په یو راپور کې چې پرون سه‌شنبه خپور په خپل ویب پاڼه کې خپور کړ، د غرس ویلي چې پر سخت اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سخت احوال عمل هم ځپلې شوي او زیاتوي. هر کال سخت هوا په ټول افغانستان کې پر میلیونونو خلکو ویجاړونکي اغیزه لري. د خړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دي چې په هغو سیمو کې چې هم سخت خړو له نه خوندې ټوب سره مخامخ دي راشنونه کم کړي او 8 میلیونه زیانګالي وګړي به نور له دې پروګرام څخه د خړو مرستې نه ترلاسه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی به نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې ورسره خبرې ترسره کړي. نریندرا مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه‌شنبه پیل کړي د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي، دا یې امریکا ته پنځم سفر دی. له متحده ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر سه‌شنبه پورې دوام وکړي. د رویټرز د راپور له مخې تمه ده چې د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې اساس ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن یې په کمسارې توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. او روسي خبر ده چې روسي رسنۍ په مسکو کې د دې هیواد د قانون د تنفیذ چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي پلازمینې ته نږدې درې ډرونه راغورځول شوي دي. د روسي خبري اژانسونو او ټلګرام چینلونو راپورونو لمخي دوا ډرونه په ناروفومنسک سیمه کې یو پوزي جزو تام تنشتې راغورځول شوی او بلې په لوکینو کلی کې نسکور شوی ده. د سیمه والی اندري وروبویف تایید کړي چې دوا ډرونه یو پوزي ډیپو تنشتې راغورځول شوی. پر اوکراین د روسي د ارغل د دوام لامل د روسي یو شمیر سیمه په روسي میاشتو کې د ډرونونو تر بریدونو لاندې راغلي دي. کیف تر اوسه د دغه پیښو په تړاو څه نه دی ویلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. ملګری ملتونه نن څو ساعت وروسته د افغانستان په اړه غونډه کوي.
دا غونډه داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړه او یو خښته په بل خښته کې.
په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د خلکو د بیکاری له اندیشنو خبرو.
بیخ ډیر وخت ووت مرسته بنده سوې ده. سهار راوز مخام روزانه پس ګرځ روزانه نه پیدا کی.
په کندهار کې مو د کوچیانو حال اخیسته.
مالونه مو ور دي هم دي ته هم دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا نن د کابل په وخت شپږ نیمې بجې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. خو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ وړاندې په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکي د پخوانی جمهوری نظام د وزیر محمد داود عمرزی څرګندونې لرو. خو مخکې تر دې به د دې غونډې راپور تر راشو. تمه ده چې دې غونډې ته د یوناما مشر روزا او تنبایو د افغانستان د اوسنی په وضعیت په اړه هم وینا وکړي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
تمه ده د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا نن د کابل په وخت شپږ نیمې بجې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د راپورونو پر بنسټ په دې غونډه کې به د افغانستان په امنیتي وضعیت، د بشري حقونو حال او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په موضوعاتو بحث او خبرې اترې وشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحد عربي اماراتو دایمي استازي او د امنیت شورا د وری مشر لانا زکی نصیبه د جون په دوی منیټا یوې خبري غونډې ته د دیناست په اړه لډیرو جزئیات ورکولو پرته ویلو امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړې وه د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان حضور د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري. په دې غونډه کې د یونامه مشر روزا اوتان بای به هم ګډون کوي او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه به د غونډې ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړي. خو له غونډې وړاندې پرون د امنیت شورا د وری مشر لانا زکی نصیبه سره هم کتلی دي. په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو استازولۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې په امنیتي بشري حقونو او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرې اترې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو استازولۍ زیاته کړې دا ډیره مهمه ده چې د افغانانو د خیراتونکو لپاره چې دوی مستحق دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلو ژمنو متحده پاتې شي. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مو لدی غونډې د دوی د غښتونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر وړاندې په ځلونو د دې غونډو له لارې نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لدی وړاندې هم د روان لمریز کال په غوي میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان مېرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څخه باندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دې پریکړه لیک کې چې مسوده یې جاپان او متحده عربي اماراتو شمت کړی و، پکې ویل شوی و چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي.
نشتې دونیم ساعت وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ زما همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام له پخواني وزیر محمد عمر داوزي څخه کړې.
دا غونډه هم مهمه ده، د دینه مخکې غونډې هم مهمه وي او د دینه پس به هم وي. د می په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په توها کې غونډه ونیوله چې ټول هغه ملکونه چې خاص استازي لري افغانستان لپاره هغه میلمه کړي وو. بیا د هغې نه پس په امنیت شورا کې بحث وشو، بیا هلته اعلان وشو چې په 21 د جون به د بندو دروازو یو غونډې. نو دا غونډې داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړه او یوه خښته په بله خښته ږدي. د دې معنا دا ده چې په طالبانو باندې ورځ په ورځ به فشار ډیریږي، یعنی د طالبانو مشرانو باندې تحریمات به ډیریږي، خو د دې په څنګ کې تعامل به هم جریان لري او د دې هرې غونډې نه پس به بیا دوی یو میکانیزم باندې پاس کړي چې د دې غونډې پایلې څنګه طالبانو ته ابلاغ کړي، څنګه یې ورورسي چې هغوی متوجه شي چې په دا کوم لار چې روان دي دا د نړۍ سره د مخالفت لاره ده. یعنی دلته دوه اړخه کې طالبان مخالفت کې روان دي. یو خپل ملت کې ملت په طالب او غیر طالب تقسیم کړی دی. طالب خو خپل یو اقلیت دی، ملت خو ډېر لوی اکثریت دی، دا تقسیم راوسته. بل خوا ته په نړۍ کې اوس خو تقریبا هیڅ هیواد د دوی څنګ ته نه دی ولاړ، که ولاړ خو چا به په رسمیت پیژندلی.
څه فکر کوي په دې ناسته کې به د افغانستان د مسایلو په اړه هغه ډول چې اړتیا ده خبرې به وشي؟
بالکل کیږي. اوس خو نړیوال معلومات هم ډیر شوي دي د طالبانو او د طالبان د پالیسي او د دریز او د دوی د تصمیم نیول میکانیزم پاکله معلومات ډیر شوي دي. ملګری ملتونه افغانستان کې ډیر قوي حضور لري، نو په داسې مجالسو کې گزارشات ورکول کیږي، معلومات شریکیږي او بیا د هغې په نتیجه کې یو دریز نیسي ملګری ملتونه، یا په بل عبارت باید نړیوال دریز نیسي. ملګری ملتونه خو یو ګروپ د هیوادونو نه دی، خو ټوله نړۍ ده. یعنی هغوی چې څه تصمیم نیسي هغه د نړۍ دریز دی. صحیح ده یو ملک به لږ ذره نرمه شي، یو ملک به ډېر سخت وي، خو هغه طالبان ته فایده نه کوي. دوی اوس نړیوالو سره درگیر دي، تقابل کې راغلي دي.
افغانستان روانو حالاتو ته
دې ګټه اخر کې به د افغانستان مشکلات حل شي. مثال په توګه درې عمده مشکل چې د نړیوالو او د طالبانو د امارت ترمنځ دي هغه به حل شي، داسې نه شو ویلې. اما تل هر ناسته یو قدم وړاندې ځي، یعنی که یو خواته نړیوالو هماهنګي ډیریږي، د نړیوالو ترمنځ همغږي ډیریږي، بل خواته شاید او زموږ توقع هم دا ده چې د طالبانو فهم هم د نړۍ پاک له زیات شي، په دې باندې قادر شي چې پوه شي چې د نړۍ سره اړیکې ډېر مهم شی دی، نړۍ د دوی مقابل کې متحده ده. تاسې وګورئ چې هغه ډېر نږدې هېواد چې دوی فکر کوو چې دوی به په رسمیت وپېژني، هغه په دې قادر نه شو چې په رسمیت وپېژني. معنا دا ده چې نړۍ د دوی مقابل کې متحده ده، همغږه ده. نو دا دوه ګټې وي چې یو به نړۍ معلومات دوی پاک لري شي، خپل دریځ به لږ واضح کړي، او هیله لرو چې طالبان هم د نړیوالو په دریځ او د نړیوالو په نگرانۍ او په تشویش باندې او دغه تشویش په عواملو باندې لږ زره ځان پوه کړي.
د چارو کتونکی محمد عمر داوځه.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر نن په خپل ټویټر باندې کې د افغان ماشومانو او میندو خوارځواکۍ ته جدي اندیښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغان جنو خوځو په زده کړو کار د طالبانو حکومت د بندیزونو لامل افغانستان سره د بشري مرستو اندازه ډیره راکمه شوې ده، بلخو اوچا په دې هیواد کې د لوګي او خوارځواکۍ د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، په افغانستان کې لوګي او خوارځواکۍ په شدت سره لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر زیاته کړي همدا اوس څه د پاسه 15.5 میلیون افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او نږدې 2.1 میلیون نور بیا په بیړني حالت کې ژوند کوي. د اوچا له قوله نږدې 3.2 میلیون ماشومان او 8.5 زره هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي له سختې او متوسطې خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې وړاندې تیره پنځشنبه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه خپل اوج ته رسیدلې او د دې هیواد نیمایي وګړي له سختې لوګي سره مخ دي. هغه یو شمېر افغانان هم د لوګي او بېوزلۍ له امله د خپل بد حالت کې سي لري. د پکتیکا ولایت یو اوسیدونکی محمد علي موای د کار روزګار درک خو بيخي نشته، مګر پورسيو کې مرسته هم بندي شوی چې د دوی ژوند بيخي ستونزمن کړی دی.
بيخي ډېر وخت وو چې مرسته بند شوی ده. موږ غریب کار خلګي او سهار اوس مخام روزانه پس ګرد روزانه نه پیدا کی.
د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی، ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د مرستو په وښتنې وکي ترڅنګ ویلي داسې وخت پر راځي چې کوله کورنۍ شپه ورځ د خوړو لپاره څه نه لري.
زه خپل مایوب یم، بچانه پسې دی نه نه پاری په کور کې نه بل ورځ واره لمورته ومه چې ما نیمشته خبرول تان نیمشته کو د ملکانو د غو په دغه باندې نه دی ور سره په لږ کې چې د ملکانو خوښ یې غن نیمشته کې چې نه خوښ غن نیمشته کې نو دا دی د چا سره کومک دی مور خور غریب ته د کومک رسو خو له په ول بلا کراس په کوټ کې قسم په خدا کده خوري سړی لرم.
لدی وړاندې هم نو راستو په وښ کې د طالب چارواکو د لاس وهنی راپور نه ورکړل شوی، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړی دی. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او خارځواکۍ په اړه د اندېښنو په دوام پرون د خوړو نړیوال پروګرام یو اعلامیه کې ولیکل دا ټکل لمخې په افغانستان کې له 15 میلیونو زیات خلک خوراکي خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه نور د لوګي په بیړنۍ کې چکی دي. WFP دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین سربېره طبيعي پیښو خلک زپلی او میلیونو افغانانی له ویجاړونکو حالت سره مخ کړي دي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته نړیوال ټولنې د افغانستان سره خپل هر ډول مرستې کمی او یا هم بيخي بندې کړي چې دوی لامل د طالبانو د اوسنی رژیم ناسم سیاست او پالیسۍ په ګوته کوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي. د کونړ د مانګي ولسوالي په دوه کلیو کې د پاکو اوبو دوه پروژې بشپړې شوې. په دې ډول په سلګونه کورنۍ او ست شاکو به چمتو شي ودی. تر دې مخکې د دوه کلیو اوسیدونکو نشته له 1.5 کیلومتر لری څخه د چلو اوبو راوړي چې هغه به هم سمې پاک نه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مانګي ولسوالي اړوند د لچلا مرکزی او نورون کلیو په سلګونه کورنۍ وته افغانستان لپاره د بشری مرستو د بودیجی ادارې په مالی همکارۍ د څخلو پاک اوبو دوه سیستمونه فعال شول. د سرچو همکاري مؤسسي یو تن مسول انجینر سید حسین نجات د یادو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چلام په کلی کې 100 متر په هم سره یو سوال شوې ده. 50 متر مکعب په اندازه باندې ورته یو ظاهره جوړه شوې ده. همدارنګ د نورو پروژو چې د یو عمیقه ساده یو 50 متر مکعب ظاهره ده، 1850 متر په ټول سره شبکه غزول شوې ده. نوې شردانونه دي او د دې دوه پروژو څخه 2240 مستفیدین دي.
د هغه په وینا چې لچلام او نورون کلو کې د حفظ الصحه لپاره عصري تشنابونه هم جوړ کړي دي چې د پاک اوبو او د حفظ الصحه په پروژو 1,15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
دغه 100 متر جوړې عمیق څاګانو څخه د 1.5 کیلوواټ واټر پمپ په ذریعہ باندې چې 2.3 کیلوواټ د مریض برېښنا چې یو تخته 410 ولټه ظرفیت لري او دیش تخته لګیدلې دي. دا اوبه د 120 متر په ارتفاع سره شړکې او به د اغیزه نه کړي ته توزیع کیږي. تقریبا 1,15,000 ډالر د دې پروژې قیمت دی.
د لچلام او نوروان کلی اوسیدونکو هم خوښتي چې د څخلو پاکې اوبه ورته چمتو شوې او په دې برخه کې لډي رستون زو خلاص شول. د لچلام د مرکزی کلی قومي مشر مولوی عبدالله
زمنګ د لچلام مرکزی کلی او د نوروان د کلی چې دغه دوه صحیح پروژې مونږ ته د انکشاف د خوا او د سرچو د موسسې د خوا تطبیق کول کې شي مونږ ډیر زیات مشکوري زمنګ زنانه زمنګ ماشومان زمنګ غټه واړه سپنګيري علما ځکه زمنګ زنانه او ماشومان او به د 1.5 کیلومتر وړاندې نه به د صحیح اوبر اوړلې زمنګ ماشومان به مشته لپاره پنس ناسته مان دی اخته او د اوس الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ د صحیح اوبو پراز نشتل شو.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې پسلګونو کورنۍ وته په داسې حال کې د څخلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د هیواد مرکز کابل په ګډون د لویو ښارونو او د ډیری لرې پرتو سیمو اوسیدونکو لا هم د څخلو پاکو اوبو نشتون ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورو څاګانو شمیر زیاتوالی او ورڅخه د باغونو او کښتونو خړوبولو سره د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدو سره دغه ستونزه نور هم مخ په پراخېدو ده او کومې څاګانې چې خلکو په لاسونو یا له دې وړاندې په برمو وستلې دي هغه هم د وچېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوربه دی. له متحده ایالاتونو څخه د شاغلي مودي په رسمي کتنه کې به د پوځي همکاریو په ګډون په یو شمیر برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر تړونونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوروي. مودي بنن له بایدن سره مخامنه یو خو یو سبب دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې تر سره کړې. د رويټرز خبري اژانس راپور لمه خو واشنگتن غواړي هند چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودي هم هڅه کوي چې هیواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوس ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودي به د دفاعي همکاریو اړوند او د مایکرون ټکنالوژۍ او د متحدو ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې اړوند یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرلانتو وویل تمه ده چې بایدن به له مودي سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتګ په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیانې ټاکي. د بشري حقوقو مدافعان ل بایدن نه غواړي چې د بشري حقوقو په مسله کې پر مودي په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودي د هغ قانون ل عمل انتقادونه شوی چې یو شمیر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندې مختوړي خو مسلمانان پکې شامل نه دي. د غراز د هندو ملت پالو ل خو د مسلمانانو او نور مذهبي ډلو په وړاندې د تاریخوالي د زیاتوالي لامل هم د هغ پر حکومت انتقادونه کوي. مودی بل امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سیشن به پیل کړي د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. ل 2014 میلادي کال رئیس چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دند پیل کړي د امریکا ته پنځم ځل سفر دی. ل متحده ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبه پورې دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې مشت کوچان وایي روان وچکالی زیانمن کړي څاروي ورته وشلي. کوچان دغه راز شکایت کوي چې د څارویو د مړینې د مالی زیان ترڅنګ د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. آن د چلو اوبو په سختۍ پیدا کوي. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د مؤسساتو په مرسته هڅه کوي له ټولو ځپل شویو کوچانو سره مرستې وکړي. په تېر جمهوري دولت کې کوچانو د خپلو ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړی آمریت درلود، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه آمریت له منځه ولاړ او په کرنې او مالداري ریاست کې متخم شو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپل اړتیاوې یوازې له مالداري څخه پوره کوي. دلته د کندهار په شمیر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وای څړ ځایونه غصب سوي او د ګنو نور ستونزو ترڅنګ آن د ژوند لمړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه، څړ ځایونه، د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله یې ژوند په سختۍ تیریږي. دوی هم د رضوایي وچکالۍ سخت ځپلي او له امله یې په روان کال کې د څارویو د مړه کېدو له کبله ورته مالي زیانونه هم اوښتي، خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې.
نوم عجم الله الغفار اخوند دی، د جړی د ولسوالۍ اوسېدونکی. نیمه واسه نشې څه بس خالي د لوږې څه مري. وچکالۍ دی موږ په داش کې پراته یو، وطن مو نه څه بل مو نه څه، په دغه وچ داش باندې ګرځي شي نه.
محمد شریف دی، مالداري مو نو د چنده کوم څه دی پرنیمایي دریا دلیا ده مالونه مو ورځي هم دي تجه هم دي
شمسلا مشکل دی ورته واشه مالونه ورځي واوي کی مالونه ورځي دي تجه دي ورته واشه ورو ورو بنس په کورته واشه څه څه مواد نه ستوره ته واشه نه خورکاسته ورو دي واشه ست واشه وځاري غوړ وځاري راکته واشه کومه مواد راکته ورو ته واشه مالونه زره پوي کی.
کوچاند طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د کرنیز چارو امیر شمس الرحمن مصابی دوی هڅه کوي چې د همکارو مؤسساتو په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي ترڅو دا غوې ستونزې حل شي.
چې مالداران سره چې کوم یو کمپاین مشپل په شروع کړی دی د امراض او د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا لپسکین او یا نور امراض چې واکسین سي مخنیوي لپاره کمپاین روان دي د همکارو مؤسسو له طریقې څخه چې ان شاء الله دا په ټولو ته ورسیږي او دا غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې ان شاء الله همکارو مؤسسات هم ورشتنه کړي ده هغه صحیح چې سش کال پکې بارانونه کم شوی هله ته توجه زیاته کو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملی کوونکو ادارې لخوا د غولات په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالداري په برخو کې امرستې سیبي. دغه ادارې د مالداري د برخې مسول قدرت الله بهادروبای د غمرسته کې د حیوانات خوراکا دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالی وي او شش کال پنځه ولسوالی دي. په دې پنځه ولسوالی کې موږ د مالداري په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړي دي. هغه یو د ډیوارمنګ پروګرام دی یا د داخلي پرازیتونو د منځه وړل، همدارنګ حیواني خوراکا موږ په حدود 215 کسانو ته توزیع کړي ده. د دې ترڅنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړي، د هغوی ورکوونکي چرګان. همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداري په بخش کې کړي دي، مثلا واکسینونه، حیواني خوراکا مو توزیع کړي ده.
په تیر جمهوری دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریت ترلود، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د غامریت لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداري ریاست کې مدغم شو.
په ټویټر کې مو
شفافی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نور مطالبو ترڅنګ د کوکنارو د کشت په اړه اوریدل شي. خدام غړي غزنی ته مخه کوي. د غزنی په ډیرې سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او جنو نورو میوو ونې وی ناروغي نیولې دي. بزګران له کرنې ریاست اواړوندو خیریه مؤسسو څخه د هر اړخیز مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا بیا کلن محمد خان د غزنی ښار اړوند د جلال زو سیمې د نیازو کلي اوسیدونکی دی. محمد خان وایي سږ کال یې د باغ ډیری ونې یوې ناروغۍ نیولې دي چې له امله یې میوه خرابه او د کار خواري اوبو یوړه.
دا منې او دا نیالان چې ځینې تا نو یو رقم مرض کړی دی چې ډېر سخت مرض یې کړی دی. میوه یې ځای یا بڼه یې سره چومنه کړه چې وچم چې بیخي دغونه کوي.
محمد خان غوښتنه کوي چې په غزنی ولایت کې خیریه موسسې او کرنې ریاستي له بزګرانو سره د عامه پوهاوي تر څنګ د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
غواړم چې دغه خلک له موږ سره همکاري وکړي چې موږ دغه مرض تباینه وي. ولا دواګانې هم باید راکړي، دا نورې تخنیکي دغوم را سره وکړي، باید ډېر کومک را سره وکړي. دا نو ونې دا په ټولو غزنی کې دغه یو مرض راغلی دی، موږ ون وته مڼه، زردالو، الو، دغو
د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوه لرونکې ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د ونو پاڼې، شاخونه او تنه یې غورځګي ته ورته کنډ باسي. میژان پر ګرځي چې وروسته یې پاڼې راغبرګیږي او میوه یې چنجو وهلې ښکاریږي. د کرنې ماهرین دغه ناروغۍ ته شفته وایي. دغه بزګران وایي له دغه ناروغۍ سره سخت په عذاب دي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم مني چې دغه ناروغۍ د بزګرانو ونو ته زیان اړولی دی، خو وایي په پام کې لري چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي اقرام وایي
مرض خو باغو ته تاوان کړی دی، خو زموږ د زراعت ریاست چې کومه دوا درلودله نو هغه موږ بزګرانو ته په وړیا توګه ورته وزیه کړه، ورمه کړله. خو متاسفانه چې زموږ دوا ډېره کمه وه، د ټوله ولایت د بزګرانو بسنه نه وکړله. نو بیا موږ د بزګرانو تر څنګ ولاړ یو. موږ د زراعت په بخش کې تخنیکي او مسلکي کسان لرو. بزګران کولی شي د خپلو باغو لښته یا بلګونه رایو یا غوټې ښکاره کړي، هغه به انشاءالله پر همکاري دې سره وکړي.
بلور ته بیا د کرنې ماهرین وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوي ونسي له سږ کال څخه بل او له بل کال څخه بل ته ځي چې وروسته د دغه ونو د وچېدو سبب کیږي. دوی دغه یوه ګواښونکې ناروغي ښیي او وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوي ونسي ډیری بزګران ورڅخه زیانمنېدای سي.
دا خو دا پاڼې ګوري دلته په ګوره دا وچ سوي دي بیخي. دا که په هغه وخت کې دا ونه دا نو داسې وه، تاسې مخکې کوچنۍ وه، دا نو ده ډېر وړ مرض یې کړی و. د پښو تعداد ډېر کم و. په اول کې ما ځي شکل ښکاره سوی، لکه په وخت کې دا پښ شوی وای دا مرض به دونه اوج ته نه رسېدو. اوس تقریبا دا ونې مکمل مریضان دي.
دا انجینر محمد آصف دی چې د غزنی پوهنتون په کرنې پوهنځي کې یې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی په دې باور دی چې دغه ناروغي په میوه لرونکو ونو زیات اغیزه کوي. شیره ورڅخه خوري، ونې کمزوري کیږي او دا یو ساري ناروغي ده.
دا ټولې ونې دي، دا خو ساري ده، دا خو پشي دي. لوي ونې بلې ونې ته الوزي، له بلې بلې ته الوزي. نو دا دغه شکل سره دا ټولې ونې ځای پکی او دا په سخت کال حاصل دي باندې لغونه تاثیر نه کوي لکه په کال ته چې اچي. دا ونې د کال لپاره هم ځای پکی، ځکه دا ونې داسې یو خاصیت لري چې د سخت کال آمادګي د کال لپاره نیسي. دا شیره یې دا ذخیره سي دی کوي، ذخیره د کال لپاره دی کوي. نو هغه سخت کال لمنځه تقریبا وړي، هم یې کال لپاره ځای پکی، هم دا سخت کال کوم حاصل چې لري هغه ډېر وړ وړ راځي او ډېر ځای په میوه تولیدوي.
انجینر محمد آصف زیاتوي په غزنی کې بزګرانو ته د مځکو او باغونو د درملو د ورکړې، د درملو د پاشلو، د ناروغیو د کنټرول او وسایلو د کارونې په اړه هیڅ سمه پوهاوی نه دی ورکړل سوی چې له امله یې بزګران له ځینو دا ډول ستونزو سره مخ کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینو نورو ونو یو ډول ناروغي کړې ده. له غزنی دا ښه خبر بیا لرو چې په غزنی ښار کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جنو خوراکي موادو بې لښتې شوی دي، خو دوی تمه لري چې دا به د نوري هم پسې ټیټ شي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو څور را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
میرزالی احمد د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ څخه. مشکلات دا دي زمونږ په ولسوالۍ کې چې دلته کومې مخابراتي شبکې کار کوي افغان بیسیم، انټرنیټ یې بیخي سلو ده، کار نه کوي، خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. که چارواکي دې برخې ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
فیدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینه نو تاسو ته دا پیغام پریږدمه. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادي کار نه و سوی او لا تر اوسه پورې نه ده سوی، نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زموږ غوښتنه له دولت نه، له لوړ پولو چارواکو نه، په ځانګړي ډول د اسلامي امارت له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو ته سترګې دي، د بچیانو ستاسو ته سترګې دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00 24 21 24 201.
څلور نیمه بجې شپې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو دمګړې خبرونه. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلام مشورو وروسته په پرانیستې غونډه کې بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر روزا اوتنبایو وا او د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارس په جنوا کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشخي د ادارې یا اوچا استازي به هم دې غونډې ته ویناوي وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستانه د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د نجونو او ښځو تعلیم او کار به هغه مسایل وي چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به خبرې پرې وشي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي په سخت ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.7 میلیونه کسان د لوږې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. د پروګرام په یو راپور کې چې پرون سه‌شنبه په خپل ویب پاڼه کې خپور کړي، دغه راز ویلي چې پر سخت اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سخت حواله عمل هم ځپل شوی او زیاتوي. هر کال سخت هوا په ټوله هیواد کې پر میلیونونو خلکو ویجاړونکي اغیز لري. د هند سرریاست هم نارندرا مودی په نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې ورسره خبرې ترسره کړي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه‌شنبه یې پیل کړي د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. له 2014 کال راهیسې چې مودی د هند سرریاست په توګه دنده پیل کړې ده، دا یې امریکا ته پنځم ځل سفر دی. له متحده ایالاتونو د مودی دغه سفر به تر شنبه پورې دوام وکړي. روسي رسنۍ په ماسکو کې د دې هیواد د قانون د تنفیذ چارواکو له قوله خبر ورکړ چې پلازمینې ته نږدې درې ډرون الوتکې راغورځول شوې دي. د روسي د خبري اژانسونو او ټلګرام چینلونو د راپورونو له مخې دوه ډرون په نارو فومینسک سیمه کې یو پوځي جزو تام ته نږدې راغورځول شوې او بل یو په لوکینو کلی کې نسکوره شوې ده. د سیمې والي اندري وروبویف تایید کړی چې دوه ډرون یو پوځي ډیپو ته نږدې راغورځول شوې. پر اوکراین د روسي د یرغل د دوام له امله د روسي یو شمېر سیمې په روسیو میاشتو کې د ډرونونو تر برید لاندې راغلي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلي ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري.
Some of the consequences of the ban in terms of
da kuknaro da kht iqtisadi nawadi paili ba parsusimo patira bia palvidiz wa aw shamal vidiz simo diriwi zaka padesimo ki khalko makhkila da iqtisadi stunz la amal khpalizmo ki kharchi kadi aw diro khalko e kadwali ta makh kadi
da chi da nishi mawad o karobar da afghanistan pur mili iqtisad kumina wada gizi kadi di په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
عمده غیزی د دې شاول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي یا اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی. پروگرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
رښتیا هم چې ډیره دردناکه پیښه وه، خو ته تر څو پورې بژاړې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیايي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منه کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوی چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډېره شي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات د دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسیدلی او د یوې برتانوي موسسې اټکلي سروې ښیي چې یوازې د هلمند ولایت کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی په یو راپور کې راغلی که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتې وي او پرمختیايي پروګرامونو ته هم پام ونه سي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکي نقیب الله چې ساش کالې په خپل مځکه کې غنم کرلی وایي ساش کالې چندان عاید نه دي ترلاسه کړي او ان دا چې خپل لګول سوي پیسې هم لاسته نه دي ورغلي.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل هیڅیلا نه جوړي، ځکه د ټکټر او د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړوالي. په کور کې مثال چې ډیرې تاسو کورنۍ ست چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې نو غنم خو غنس کېدل بیا کې مو کې د خوراکه بو کې یو برو پلمی ټو بل شان خدینې سره برابر. اسلامي امارات مغشتنه ده چې مشته داسې وشو مو سات برابر کې یو دغه ستو خمراته برابر کې چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي د ټیکټ په پام سره چې پر روان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارډ ډالرو ته راکښته شوی، د پرمختیايي پروګرامونو د نشټوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نور هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت له منه کولو او بهرنیو مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیر بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالر ورکوي او د لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لري نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړستل شي او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهین تازه د وینا مال سیاسي برخې له مسؤل سره د لیدو پر مهال له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او بدیل کښت په برخو کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی او د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیمه مرستو په اړه هم څه نه دی ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونو د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي او د دې تر څنګ د طالبان حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري. درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغیزې کړې دي. دا چې دا ناوړه اغیزې څه دي، د دې ناوړه اغیزو عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو 20 کالو کې له نشه یي موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده، او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشه یي موادو د کاروبار د ناوړه اغیزو مخه ونیول سي. په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغیزې لري.
عمده اغیزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي، دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه استل کیږي. ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدلیدل دي. کوم انسانان چې په نشي توګه باندې معتاد کیږي، هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلیږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کوم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپل د ټولنې د وجو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپل کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغه د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د ارزي او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پارسوبر سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دادی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي، په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیواد وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه استل کیږي، په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې پر کار چول کیږي، دا خپلم د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي، د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکسو اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي، تر څو د ود بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزه هم دا ده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی د دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخت کیږي، ځکه هلته ارقام نه موجود، هلته کاري ساحه نه معلومي، هلته د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد د شاخصونو دغه په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دي انفلاسیون او بیکاری او ناخالص کورنی تولیدات د وجې څخه، دغه ټول چې دي د دې کنټرول او د مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلی کیږي.
په تیر 20 کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې، خو نتیجه یې ښه ورنه کړه. ځکه چې اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لاره واري. تاسو دې خبر ته په څه نظر ګورئ؟
دقیقا دا نو مختلف عوامل درلودلای شي. مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټی پکشي کوي، یا د دوی خپلې ګټې پکشي کوي. خپل دولتونو چې دغه سي قدر موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل سوي.
د نشي موادو کاروبار پر څلور برخو باندې ویشل شوی: یو د نشي بوټو کښت، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی یا بلې استعمال دی. ستاسو په نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه ډېره زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېزه کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې یا هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي هغه د دې بوټي کښت دی، ځکه شروع یې د همدې ځای څخه کېږي. او هغه د بوټي په کښت کې چې کوم کاري قوه او کوم انساني انرژي مصرفېږي او کوم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي، هغه زموږ د افغانستان پر مځکه د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی. او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډیره پرې پله د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغېزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغېزې شاید په لنډ مال کې نه بلکې په اوږد مال کې د بینه څخه ولاړ شي، ځکه دلته څو مسایل مطرح کېږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد دی چې کوم بزګران، کوم کروندګر او کوم نور کسانو چې په دې بخښ کې کار کوي او د دې لارې څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې تامینولې، تر هغه وخت پورې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیلې لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې پوره کوي دا بخواړي.
تاسو د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګر سره مرسته کوي،
نه یوازې د دغه د نشي موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نو ته ضرورت لري، دا یو نوي سازماندهي او یو نوي سمبالونی ته ضرورت لري، یو نوي شکل ورکونی او لوري ورکونی ته ضرورت لري چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزي پالیسی د اقتصادي او خدماتي پالیسی سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیول سره جوړ شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. ارقامو ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په ښارونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وای د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشي موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د موتاد د کورنۍ روغړي نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو باروي. له دې ډول کورنۍ څخه یوه هم شفقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفقې اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقې ژوند ته لنډه کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټه د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې په خوابه لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
په
پاینس 6 سال مشه پدریشته
شپک کاله کیږي چې خاون می موتات شوی دی کورته څنګه راوی بارکس په کور کې موچې درلودل هغه یو لکه غالی دی گاز ډبا بخار دی او ترموز هر څه موچې درلودل ټول خرج کړ او په هغه پیسې هیروین راونیول د کور لپاره روزی ګټل زما پر غاړه دی د کار لپاره بل څوک نه لرم
شفق وای چې لشپګو میشتو راهیسی خاون کورته نه دی راغلی او نږدې دو میشت مخ کې خپلوانو خبره کړه چې میړی د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیاي مرکز ته بولای دی خو اوس چې دو میشت تیر شوی بیا هم خاون کورته نه دی راګرځیدلی منیجه د شفقی مشر لور ده دی په خوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او لمر سره په مالی برخه کې مرسته کوله دی او خويندې هم د نورو جنو په شان هله درلوده چې خونځي ته د تلولو لالارې به خراتلون کې ولري خو د پلار احتیاط د دوی راتلون کې تبا کړ
کله چې مې مور کاری ومینځلو ته ځي زه مې د پلار اولادونه ساتم کله چې نور نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري په رښتیا چې ډېره ځورېږم زه خپله د ستونزو له امله درس نشم ویلی خو څه وکړم ژوند ستونزې لري مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم پلار مې کور ته نه راځي پنځه شپږ میاشتې کېږي چې پلار مې نه دی لیدلی
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې به سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپل کورنۍ تستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي د معتادینو د درملنې د روغتیاي مرکز کارکونکو ارواپو متی الله وزیری وای احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي بلکې د کورنۍ اقتصادي او ټولنیز مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي
زمانی که والدین معتاد باشند
کله چې مور او پلار معتاد وي له اولادونو سره بد چلند کوي او انده چې نشي کولای د هغوی خوراک کالی او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډیر زیان رسیږي
کته هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمی په لومړیو کې د کابل په ګډون لوڅو خارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل خو ځینو معتادینو ته درملنې ورسته د نشئی موادو د ارزان او اسانه پیدا کېدو لامل برته نشو ته مخ کړه
ترنو اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط لامل د خپل نوو اولادونو مسولیت را د غاړې دی
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپونونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړ کیږي دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټول چاري جنې پاتې کیږي اکثرا وغزاړي او یا هم پاندېخنو کې ډوبي خو یو انډیواله لدی غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته ولاره ورخي دا چې دا د ژغورلو لار بچوي او رسته بچپی خشي دا په ډرامه کې واورو
بسم الله جانا سلام علیکم
وعلیکم سلام
ولی جاری خیریت دی
ولی و نجارم دیت مورونو مرگ لغم دی
آغوی دی خدای او بخی تو وست مجارا مڑی پشارا بیر تا نجوندی کیگی
زا دوکان داده دخلا پان رازم چه گونده پامی او پا پرشی خدا غم دیر ترون دی تو لورس پشارا را باندی تیرشی
نو دا آغی پی که خود دو میاشتی کی
دو میاشتی کیگی خو زما هیڅ نه هېرېږي لکه همدا اوس مې چې دورینو جنازو ته ګورم
هغه خو د موټر ټکر و یوه پیښه وه تېره شوه خدای ته صبر وکړه
زه یې منم چې یوه پیښه وه خو ډېره دردناکه پیښه وه
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پیښه وه خو ته تر څو پورې به ژاړې
پوهېږې اجبل جانه څو وخت راځي چې دا پیښه شوي هغه وخت راځي بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانې مرګونه په خوب کې ویدم.
خیر اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کېږي. خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار مور میرمن بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
اوس به کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم به څنګه دومره ژر هېر کړم؟
لالا جان ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده ولاړ شه. یاره بسم الله جان ته عجیبه سړی، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بېرته نه راژوندي کېږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څه وکړم، نه مېرېږي نه مېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نشي.
څه ژړا کوي؟
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهاره ایسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي، دا بیخي جلا سګرټ دی.
دا څنګه سګرټ دی؟
تو خو یو ځل وڅکوه، بیا به پخپله پوه شې چې دا څنګه سګرټ دی.
سمه ده، ته راکه چې وڅکوم.
واخله وڅکوه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا رازا پر دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده ڈاکٹر صاحب، دا کېناستم.
ښه وایه، څه تکلیف لرې؟
ڈاکٹر صاحب، زه د هیروینو عملی یم او اوس غواړم چې د ځان علاج وکړم.
ښه، ته کیسه وکړه چې څنګه عملي شوې.
ډاکټر صاحب، کیسه داسې وه چې لس کاله مخکې مې دوو ورونو موټر ټکر کړ او دواړه ووژل شول.
خدای دې وبخښي. ښه، بیا څه وشوه؟
ما دا غم نشو زغملی. د مې لپاره چې دا غم هېر شي نشو ته مې مخه کړه.
نو څنګه شو؟ بیا د غم هېر شو؟
ډاکټر صاحب، غم هېر نه شو، بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه.
څنګه یې ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان مې درلود، هغه مې هم خرڅ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره وګاللې. بېچارهګان ډېر په تکلیف شو.
ښه، بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه، خو مې د علاج پیسې نه درلودې. څو وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې راپاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر کره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی، مه ژاړه، خدای به خیر کړي. خیر دی، بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب، دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بېخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی، تا اندېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې، ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب، ځواني مانی نوره نه را پاتې، هډوکې معده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه، مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب، ما غلط فکر کړی و، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي، خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
Thank you.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان. Oh,